د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده. په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې نن ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحق زئی وینا وکړي. طالب چارواکي وایي هغه د دوی استازیتوب نشي کولی.
ما حمایت مردمی داریم و توانایی داریم که از مردم و کشور خویش دفاع کنیم، لذا این حق ماست.
د افغانستان ملک هوایی چلنې د روایي د کابل نړیوال هوایي ډګر الوتنو ته چمتو دی، خو تر اوسه ډېر هیوادونه دې ته زړه نښه کوي چې کابل ته الوتنې پیل کړي.
دین زیات څه نه سم ویلی چې د دې شاته څه دلایل موجود دي.
ډیری افغانان هم په بهرنیو هیوادونو کې له ستونزو سره مخامخ شوي.
زه په سعودي عربستان کې بند پاتې یم، په متحده عربي اماراتو او همداشان په سعودي عربستان کې مېش مسافر له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. نن دوشنبه د تلیا میزان د میاشتې 15 د میلادي سپتمبر میاشتې 28 ده. دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله. زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. پیل په خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د ترکیې ولسمشر وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. کرملین وایي که چېرې د امریکا متحده ایالات پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي نو ځواب به ورکړي. بشپړ خبرونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هېواده پر بهرنیو هېوادونو ډیر افغان کډوال ورمات شي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ایتالیا له یو دولتي تلویزیون سره پرون یک شنبه په مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ځکه ممکن نه دي چې د دې خبره په کابینه کې ولس وزیران د ترهګرو په لیست کې دي او د ښځو او نجونو حقونه په دوامدار توګه تر پښو لاندې کیږي. خو د مایو دغه راز ویلي چې د افغانستان خلک باید هغه مالي مرستې ترلاسه کړي چې تیره میاشت واک د طالبانو له رسیدو وروسته بندې شوي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 100 میلیون ډالرو مرسته چې تیره میاشت باید د افغانستان پخواني حکومت ته ورکړې وای درولې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد په اوس وخت کې د نړۍ د شلو پر مختللو او د اقتصادي ودې په حال کې هیوادونو دورې مشري په غاړه لري، دغه راز وویل چې د دې ډلې مشران به په نږدې راتلونکي کې په یوه ځانګړې غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. نوموړي ونه ویل چې دغه غونډه به کله جوړه شي، خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ورشنین پرون روسي رسنیو ته وویل چې د جی شل د ډلې مشران به سبا سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پای کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي وو چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د سنبالولو او امنیت په برخه کې همکارۍ ته چمتو ده. اردوغان پرون یک شنبه له امریکایي تلویزیون CBS سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول. نوموړي زیاته کړه تر هغو چې دا ستونزه نه وي هواره شوي او حکومت ټول شموله شوی نه وي، ترکیه به په افغانستان کې حضور ونه لري. د ترکیې ولسمشر دغه راز وویل تمه کوي چې ټولې ښځې د افغانستان د ورځني ژوند په ټولو برخو کې فعاله ونډه واخلي او کله چې دا کار وشي نو به دوی هم ملاتړ وکړي. طالب چارواکو د کابل د نړیوال هوایي ډګر لپاره په تخنیکي برخه کې له ترکیه او قطر د همکارۍ غوښتنه کړې وه، خو له دې سره مخالفت کړی و چې ترک ځواکونه دې د دې هوایي ډګر د امنیت چارې په غاړه واخلي. کرملین وایي که چیرې د امریکا متحده ایالات پر روسیه نوي بندیزونه ولګوي ځواب به ورکړي. کرملین دغه خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې د امریکا استازو جرګې تېره اونۍ د ملي دفاع په نوم یوې تصویب شوې مسوده کې پر روسیې د نوي بندیزونو غوښتنه کړې ده. امریکایي قانون جوړونکو ویلي پر روسیې دا بندیزونه باید د هغوی د ویجاړونکو فعالیتونو په خاطر ولګول شي. د استازو جرګې دا مسوده د سنا جرګې تایید او د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف پرون د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل که امریکا پرې نوي بندیزونه ولګوي هیواد به یې عاقلانه ځواب ورکړي. د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا خپره شوې وبا له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د خلکو عمر ډیر رالنډ کړی دی. د دغې سروې چې د امریکا په متحدو ایالتونو، چیلي او اروپایي 29 هیوادونو کې ترسره شوې نتیجه ښیي چې د ډیر ژوند کولو په برخه کې د څو لسیزو هغه پرمختګونه چې په دې هیوادونو کې شوي د کورونا وبا له امله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه سروې نتیجه نن د اپیدمیولوژي په نړیوال ژورنال کې خپره شوې ده. د دغه سروې یو تنظیمونکي ډاکټر ریدهی کشایف ویلي د دوی د سروې نتیجه ښیي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ډیرو هیوادونو څه ډول ورانوونکی اغیز کړی. د دغه سروې له مخې په 22 هیوادونو کې د 2019 کال په پرتله عمر څه باندې شپږ میاشتې لنډ شوی دی. په ډیرو هیوادونو کې د سړو وضعیت د ښځو په نسبت ډیر خراب دی. په 11 هیوادونو کې د نارینهو د عمر اوږدوالی څه باندې یو کال رالنډ شوی چې ښځې بیا په 2 هیوادونو کې له دا ډول وضعیت سره مخامخې شوې دي. او ویرات کوهلی د هند کرکټ لومړنی لوبغاړی شو چې شل اوریزو لوبو کې 10,000 منډې پوره کړې. 22 کلن کوهلی د 10,000 منډو ریکارډ پرون په دوبۍ کې د ممبئی انډیانز لوبډلې په وړاندې سیالۍ کې پوره کړ. نوموړي دا 10,000 منډې په 344 شل اوریزو لوبو کې ترلاسه کړې دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې تر دې وړاندې د ویست انډیز لوبغاړي کریس ګیل په شل اوریزو او 500 اوریزو لوبو کې 10,000 منډې پوره کړې وې. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې نن د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحقزی وینا وکړي. اسحقزی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې دایمي استازی ټاکل شوی و او تر اوسه دغه دنده مخته وړي. د ملګرو ملتونو پر دې پرېکړې طالبانو هم غبرګون ښودلی. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپښین به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازی عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ویاند سټیفن دوجارک په حواله ویلي چې د افغانستان ویناوال به غلام محمد اسحقزی وي. اسحقزی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی و. اسحقزی داسې مهال ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او دوی شاوخوا شل ورځې وړاندې خپل حکومت هم اعلان کړ. د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دې سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړ. ملګرو ملتونو د طالبانو د دې لیک د هو یا نه ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو وی ویل چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. سهیل شاهین بیا د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی چې دوی ته عمومي اسامبله کې د خبرو فرصت نه دی ورکړی. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل دا د دوی حق دی چې ملګری ملتونه یې په رسمیت وپیژني.
ما حمایت مردمی داریم.
موږ ولسی ملاتړ لرو. دا وړتیا لرو چې د هیواد او خپلو خلکو دفاع وکړو. د ملګرو ملتونو د کړنلارو له مخې دا زموږ حق دی چې د دې سازمان لخوا په رسمیت وپیژندل سو.
د ملګرو ملتونو ویان بیا ویلي غلام محمد اسحقزی د طالبانو له راتګ مخکې دوی ته عمومي اسامبله کې د افغان ګډونوالو نمونه لیږلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا کې د افغانستان د استازي د وینا نوبات داسې مهال را رسیدي چې د او نورو نړیوالو سازمانونو د غهیوات کې په زیاتیدونکې بیوزلۍ وارلمخه اندېښنې ښودلې دي. د افغانانو هیله دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کیږي د دوی لاسنیوي ته ورودانګي.
وامریدل چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحقزی وینا وکړي. طالب چارواکو هم دغه چوکۍ ته په قطر کې د طالبانو د دفتر د پخوانی ویاند سهیل شاهین ورمعرفي کړی دی. طالبان د ملګرو ملتونو پر دغه پریکړې هم په غوسه دي. سهیل شاهین پرون له ازادي رادیو سره خپله دغه نارضایتي داسې بیان کړه:
د افغانستان ټول اراضي مونږ سره ده، ولسی ملاتړ لرو او له هیواد او ولس څخه د دفاع پوره توان لرو. نو اصولا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ باید موږ ته وسپارل شي او د افغانستان د اسلامي امارت محترم خارجه وزیر مولوی امیر خان متقی صاحب جنرال اسمبلی ته حضوري یا د مجازي لارې وینا وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان ملکی هوایی چلنې دروایی د څه باندې یوې اونۍ په تیرې دو د سیمې او ګاونډیو اکثر هیوادونو د دوی هغې غوښتنې ته چې کابل هوایی ډګر پروازونو ته چمتو شوی دی او الوتنې باید بیرته پیل کړي ځواب نه دی ویل شوی. دغه دروایی له ګڼو هیوادونو یې د رسمي مکتوب له لارې دا غوښتنه کړې. په خبره یوازې ایران او پاکستان تر اوسه ورسره منلې او د کابل نړیوال هوایی ډګر ته الوتنې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه او بهر بند پاتې شوي مسافر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د ملکي الوتنو د بیرته ژر پیلېدو غوښتنه کوي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې:
کابل ته د طالبانو پر اتاک دادی نږدې یوه نیمه میاشت واوښته، خو لا هم دغلته د هوایي ډګر چارې عادي حالت ته نه دي راغلي. چارواکي وایي هوایي ډګر د ورځې لخوا 12 ساعته کورنیو او بهرنیو الوتنو ته چمتو دی، خو له ایران او پاکستان پرته نورو هیوادونو لا د ملکی الوتنو پایل ته چمتووالی نه دی اعلان کړی. د ملکی هوایي چلند اداره وایي دوی د سیمې له هیوادونو په رسمي توګه د الوتنو د بیا پیل غوښتنه کړې، خو وایي نورو هیوادونو لا ځواب نه دی ورکړی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستانډرد مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو پروازونو د نه پیلېدو لامل تخنیکی نه دی.
موږ د خپل هیره سرګند کړي ده چې د ورځې د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر. د مسؤلیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نورو دوه ملکونو هغوی به هم دا کار نه وای کړی. دین زیات زه څه نه سم ویلی چې د دې شاته څه دلایل موجود دي، او موږ د دې ملکونو غوښتي دي چې هر دلیل چې د دوی په نظر د پرابلم یا د مشکل د ایجادولو خبره ده، هغه باید زموږ سره مطرح کې ترڅو موږ دوی ته واضح جواب ورکړو.
معلومه نه ده چې نړیوال شرکتونه ولې تر اوسه د افغانستان پروازونو ته زړه نه ښه کوي، او دا سرک هم نه لګیږي چې دا موضوع د طالبانو له رسمیت پیژندلو سره تړاو لري او کنه. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې له نړیوالو شرکتونو وغوښتل چې افغانستان ته الوتنې بیا پیل کړي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی دا خبر پانه پر خپل ټویټر پانه خبره کړي چې په کې راغلي دوی له خپل اړخه دغو شرکتونو ته د هر ډول لازمي همکاري ډاډ ورکوي. د تیر حکومت پر مهال د کابل، مزار شریف او کندهار له هوایي ډګرونو ګاونډیو هیوادونو او دغه راز دوبۍ، هند او ترکیې ته الوتنې کېدې. د دغو الوتنو د بیا پیل کرا څرک لا نه لګیږي، خو له افغانستانه بهر یو شمیر بند پاتې شوي مسافر وایي د هوایي لارې بندوالي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په سعودي او هند کې دو بندو افغانانو ناصر ستومان او نثار احمد ازادي راډیو ته وویل:
تر نن تاریخ پورې زه په سعودي عربستان کې بند پاتې یم. په متحده عربی امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مش مسافر لډیر ستونز سره مخ دي. ل چارواکو مهيله دا چې زر دغه پروازونه د مسافر پر وړاندې خلاص کې تر څو د ستونز هواره شي.
موږ څه کم لیست نیولای له 200 نه زیات څه ویلي خلک دلته په ډیلی کې بند پاتې دي. دلته خلکو سره جنازې دي، د چارګانو په اخچالو کې خې دي، وروره پیسې ورسره نه سبي چارګانو سره
تیر اونۍ له څه باندې میاشتني ځنډ وروسته پاکستان ته د کامیر او ایران ته د ماهان شرکت الوتنې پیل شوې. د خلکو شکایت دا دی چې د ټکټونو بیه له پخواني حالت څخه باندې لس برابره زیاته ده. د هوایی چلند اداره وایي دوی د لوړې بیې ستونزه درک کړې او له شرکتونو سره په تماس کې دي چې بیې راښکته کړي. هوایی شرکتونو بیا ویلي دوی کابل ته د تاګ لپاره د بیمې کمپنیو ته ډېرې پیسې ورکوي، نو ځکه یې بیې لوړې کړي. خو د هوایی چلند چارواکي وایي د شرکتونو دا دلایل ورته تر ډېره د قناعت وړ نه دي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د کابل نړیوال هوایي ډګر دا مهال تخنیکي پلوه په څه حالت کې دی؟ د افغانستان د هوایي چلند ادارې د نړیوالو الوتنو د پیل لپاره څه اقدامات کړي دي؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې اسدالله لودین د یوې مرکې په ترڅ کې د افغانستان د هوایي چلند د ادارې د پروازونو د ستاندرډ له مشر غلام جیلانی وفات څخه کړې دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د 6 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې کاملا آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د رهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظ وی اف آر د ورځې د خوا په 12 ساعت په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتره مسؤلیت پر کپتان د تیارې باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف د مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفاصه د ځمکې لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي تخنیکی اړخه؟
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل د رادار او سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندرد انټرنیشنل ستاندرد ریکوایرمنت نه دی، کې موږ مجبوری چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دا دی چې د رادار سیستم هم کفاله وي. د رادار د لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري، په دغه پوزیشن کې فعلاً کمبود دی. او په دې پروسه باندې موږ ډېر جدي کار کوو چې دغه سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفاصه تاسو له یو شمېر هیوادونو نه غوښتنه هم کړې و چې خپل تیارې یا خپل شرکتونو ته ووایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، او د هغوی ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یوه هفته هم زیات کیږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل په ترڅ کې او د یو مکتوب په ترڅ کې چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی و ټولو ملکونو ته استولی، او د غوینه مخایش کړی و چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجود و د هغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً دپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دا قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي، او همدارنګه د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایي شرکت دی هغوی هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پروازونه زیات اجرا کړي دي کابل ته تګ او راتګ.
یعنی له ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګریز الوتکې نه دي پیل شوي، او د لنډ ورځو کې هم امکانات شته؟
موږ امیدوار یو. موږ د خپل هیله څرګنده کړې ده چې د ورځې د خوا زموږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
او د هیوادونو ویره څه ده؟ مسؤلیت د میدان سل په سلو کې نه دی له تخنیکي اړخه آماده، او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسؤلیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نورو دوه ملکونو چې مخکې مې یادونه وکړه هغوی به هم دا کار نه وای کړی.
د افغانستان د هوایي چلند ادارې د الوتنو د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفاو چې وای د کابل نړیوال هوایی ډګر له څه باندې وی اونۍ رئیس نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی. البته د سهار له شپږو بجو د ماښام تر شپږو بجو پورې د دولسو ساعتونو لپاره او ډیرو هیوادونو ته هم غوښتن لیکونه استولي چې بیرته الوتنې پیل کړي، خو دی وایي چې له ایران او پاکستان پرته نورو هیوادونو تر اوسه پورې د دوی غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او شل دقیقې دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د امریکا بزنس انسایډر خبرونې د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ پر لانجمنو څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. خبرونه دي کې ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ په جورجیا ایالت کې د خلکو یو لاریون ته په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب ځینې بې اساسه ادعاګانې هم وکړې. پخواني ولسمشر ټرمپ ادعا وکړه هغه کسان چې له افغانستانه ایستل سوي د ایستلو یا تخلیې پر شرایطو برابر نه وو. د دې په خبره د امریکا حکومت په سلګونو امریکایي اتباع لا هم په افغانستان کې پرېښي، هغه هیواد چې د ده په ټکو دښمن ورباندې ولکه ټینګه کړې ده. د خبرونې په لیکنه له کابله د امریکا د وروستۍ الوتکې له وتلو سره له افغانستانه څه باندې یو لک شل زره کسان وایستل سول، خو دا لړۍ اوس هم په وقفهیي ډول روانه ده. نیویارک پوسټ ورځپاڼې په خپله تازه ګڼې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې، امریکا دې په زرګونو هغه کسان چې بایډن په افغانستان کې تر شا پرېښي نه هیروي. د لیکنې په پیل کې د 28 کلن روح الله سادات خبرې راخیستل سوي چې ویلي دي په افغانستان کې هیڅ شی تضمین نه دی، حتی زما ژوند هم. دای چې له افغانستانه تازه وتلې له دوحې له ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې ځینې طالبان واقعا ډېر ظالمان دي ځکه چې ناپوهان دي. د دې په وینا دوی خلک د مرغیو په څیر په ډزو وژني، خو په غربي نړۍ کې تاسو له مرغیو سره هم دا ډول چلند د ده په خبره چې نسی کولی. نیویارک پوسټ لیکي سادات چې د ترجمان په توګه یې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې بختور دی چې د کامیر هوایي شرکت په مرسته وتوانید قطر ته ځان وباسي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي استوګنې د اسنادو یا ګرین کارډ لرونکو تر یو لک زیات نور کسان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له تیرې اونۍ لږ تر لږه 15 امریکایي اتباع او 9 ګرین کارډ لرونکي له افغانستانه ایستل سوي دي. له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو مخکې وسلوالو طالبانو د اګست پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او له دې سره افغانستان ته نړیوالې الوتنې هم وځنډېدې. خو د خلکو د رئیسلو ډیرې الوتنې د قطر د هوایی شرکتونو لخوا سوي او د ولسمشر جو بایډن د هغې ژمنې په عملي کولو کې نقش لوبولی چې ویلي وو د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان څخه به د راګیرو پاتې سویو کسانو د ایستلو لپاره تر وسه وسه هر اقدام وکړي. د بریتانیا میل آنلاین خپرونې په کابل کې د رخصتیو په ورځو د ځوانانو د غیږ نیولو پر موضوع لیکنه خپره کړې چې هم د یو بل په وړاندې خپل مهارت ښیي او هم ورته یو ورزشي مصروفیت دی. په کابل کې د غیږ نیولو په ساحه کې ګڼ کسان راټول وي او ځینې راغونډ سوي کسان د هغې غیږ نیونکي په پلوي نارې وهي چې دوی یې د ملاتړ لپاره راغلي دي. کله چې یو څوک ماتې وخوري د راټولو سوو کسانو ډله ورباندې ملنډې وهي. د سمنګان اوسیدونکي 1.5 کلن محمد عاطف د خپل رقیب تر ماتولو وروسته ویلي چې له 10 کلونو راهیسې په همدې غیژنیونه بوخت دی. میل آنلاین خبرونې د فرانسې خبري اجنس په حواله لیکلي په کابل کې د خلکو په دې ډله کې د طالبانو غړي نه تر سترګو کیږي، که دوی د خلکو په ډله کې وي هم په دغو مسابقو کې برخه نه اخلي. د غیژنیونې لوبڅار یا ریفري ویلي د دغو سیالیو څارنه د دوی کار دی نه د طالبانو.
یو شمیر خصوصي شرکتونو د ملي پراختیا شرکت او د دوی د پانګو د نامعلوم برخلیک په تړاو پرون په کابل کې لاریون وکړل. دغو خصوصي شرکتونو مسؤلین وایي د طالبانو پر اتک سره په ملي پراختیا شرکت کې ځینو نویو جوړو شوو تګلارو دې ته زمینه برابره کړې چې د دوی پیسې بندې شي. دوی همداراز له نړیوالې ټولنې هم د افغانستان د کنګل شوو پیسو د خلاصېدو غوښتنه وکړه. نور په دې راپور کې
د افغانستان ملي پراختیا شرکت نامعلوم برخلیک د یو شمیر خصوصي شرکتونو اندېښنې راپورته کړې دي. د دې شرکتونو مسؤلینو نن یک شنبه په کابل کې د ولاریون پترس کې وویل د ملي شرکت سره د یو لړ لویو پروژو د ملکیدو تړونونه لاسلیک کړي وو. افغانستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر پروژې عملي کړي هم وي، خو د نظام په بدلیدو سره یې پیسې تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. د خصوصي شرکت یو مسؤل دی وی لسکونو کسانو په دې پروژو کې کار کاوه او د شپې لخوا یې خپل اولادونو ته ډوډۍ وړلې، خو اوس دغه چاره په ټپه درېدلې ده. زموږ غوښتنه له اسلامي امارت څخه دا ده چې ژر تر ژره د خصوصي شرکتونو د پیسو برخلیک معلوم کړي. دغه شرکتونه د کرنې ودانیزو توکو د تولید په برخه کې له ملي پراختیا شرکت سره چې دولتي شرکت دی تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه لاریون کوونکي وایي سره له دې چې دغو شرکتونو خپل کارونه تکمیل کړي، خلای هم 50 سلنه خپل پیسې نه لري ترلاسه کړي. د پراختیا ملي شرکت سره د یو خصوصي شرکت قراردادي عثمان مومند دوی پراختیا شرکت یو دولتي شرکت دی. دغه شرکت د دولت په چوکاټ کې سترې زیربنایي پروژې عملي کوي، خو د نظام په بدلېدو سره په دې شرکت کې هم بدلونونه راغله. موږ د اسلامي امارت له چارواکو څخه غوښتنه کوو چې د دې شرکتونو پیسې ورکړي او هغه کارونه چې بشپړ شوي نه دي د بشپړېدو لپاره یې زمینه برابره کړي. خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړی بلال کریمی وایي ډېر ژر به دغه ستونزې حل شي.
شرکتونو د اعتراض کوونکو لپاره ان شاء الله اسلامي امارت په اقتصادي برخه کې زیاتې هلې ځلې کوي. بانکونو په برخه کې همدارنګه د مالیې وزارت مسؤولین جدي هڅې کوي تر څو د هېوادوالو ستونزې حل شي. ولې په دې برخه کې لږ تخنیکي مشکلات شته چې هغه حل شي ان شاء الله تر اوسه پورې چې موږ ورته معلومات لرو 90% ستونزې حل شوي دي. لږ پاتې دي، هیله دا ده چې په نږدې راتلونکي کې دا ستونزې هم حل شي او د اعتراض کوونکو د نورو هېوادوالو اقتصادي ستونزو ته تر رسیدګي وشي.
دغه لاریون کوونکو له نړیوالو د کنګل شویو پیسو د خلاصېدو غوښتنه هم وکړه. دوی له ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان څخه وغوښتل تر څو په امریکا د دې پیسو د خلاصېدو په برخه کې فشار راوړي. پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هیواده پر بهرنیو هیوادونو ډیر افغان کډوال ورمات شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي.